201.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو، اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. په ننګرهار کې د ورشتونو له امله لشته لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تیره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادله او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټور ده. ایران وای چې نن سهار حبیب چاب، مشهور په حبیب اسیود، په تهران کې اعدام کړ. اسیود ایرانی ول اصله سودانی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یو هوایي ډګره ترای تم شو. د سودان د جګړې د شکلو خو او استاذ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو تکشینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هر کله کړی او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم به نن تر سره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان وسره حکومت بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشې کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دې وخت په بل کې څه نه چې ما مالاته تر تریاکو تر پودرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشې موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دین او چې مخدرات او ساکي کار کې د غیر پرمړي مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې په سکونو تر رسیدي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلې.
زوی ګلر د دې پلان په چیرې لاړ شي چې موږ د تخصصي کې تلل شو او څه خدمت پلان یې اګه کاو ګره زمون د لادي وسکینې شپې ته تبرک شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
الکه وترېګه
دا د ولاړ قومندان صاحب
دا د څه شي را برکړی دي؟
څه شي نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډېری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي کڅه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوی دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتنی راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځول شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندې کنټرول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په درې میاشتو کې نږدې 1000 جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډیرې دو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردار ګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فراه پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فراه ولایت کې آسانه ورزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فراه ته کډه شوی. سردار ګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشه پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا تینزل اسکاله کیږي چې زه مطالعه وایم. اول می فاس کوله بیا په روینوم پسخت اسولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مابس کې، نو جوړ شولم دغه ځای کې رایلاس ولم، رالم په راته دلته کرار کرار راتللم، اوس بیا پخلص سویم بیا محتاج سویم.
سردار ګلوی د اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونه او میرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی پورس کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه موادو له لارې نشه نشي، مجبور دي چې نوي ډول نشه مواد ته مخه کړي.
لدیش به خپل بل کښته نه چې ما مال اخلي تر تریاکو تر پودرو تر شیشې پورې دا کار دایره کوي چې په هغه منځ کې چې وجود مو نه لري مواد مخه ډېر سیر تر کولی شي پر پودرن تر کولی شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشئی مواد استعمالېدل چې له نشئی بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشئی ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشه یي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشه یي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل و زویت بلند
کلا چی دنشه ای مواد و اندازه دیر شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کلا چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی دنشه ای مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه ای مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی دنشه ای مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشه یي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غواره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویلی چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1996 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړه چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زکونکو د پاره د ټولنې د نور اخشارو د پاره په مختلف سطح باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي. په دقیق شمېر مې د بعد مرمتن د معلوم
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه او زیات فوکسم په طبي برخه باندې و او د ماشومانو برخه زمنګ د خبرونو د څنګ اساسي برخه و چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یندوه شبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل توزیع کړي دي. د مخدرات ساحه تکراشمه نو په دې ځکه به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې د ټولنه د عام وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې موږ د نجات په نام باندې مجله درلوده چې په کې مستقی نشرات مو او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یې وایي په مخدراتو او ایچ آی وی باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نام باندې مجله درلوده چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز خبر د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات و. او موږ غیر د جنند او چې مخدراتو ساکی کار کې د غیر د پرم ډیر مسلکین اشرات درلودل چې شمیرې سکونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي د هغو لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسید او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه. دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشي کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د سا کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوي اوس په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نشو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو حادثو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کې دوی قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا به ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخ کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې خی زیاتوي، لنشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره دو پلار وفات شو پلار می جنازه وکرم کلی که بکور کنه مر پرک درو جا بیا سی جراغ من کورتا سی جگرخونی جگرخونی پی دی عمل وال بیدم تو دروازه لوره که امون دی برنه کار ده ده سگانو نو پیا وقتی ده چمن بنده طول پوریان دو تناس کن امور پلار شما وفات شو به دو رای که دوارا وفات شو بیا به جگرخون 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 وای څنګه دې خپل ما دې دې خپل ترشه ودد وای یاد دې مو وای اما هغه وخت راغله لکه اندروبال چې ورکاش کې بیا ورغون دې مو وای تقریبا ول بولس کال وو چې پنځه کال ما پوره رسپاله وکړه بیا مې څه شي شروع کړه مهم هغه دا راځنه خلاص کړم او پاسا من تکان راولې دا ټول زاریات دي ما په کاری دا تاثیرو کو چې روزگار ضعیف شو او کور کې مړه ژوندی دوم کله رنه پاتې شو یعنی کوم مایفل ته م نه شو ماتلی کله په دې عمل ولویزم بسګار به چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو او پرې کله مواد نه چې پیدا کړه په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی کله په هوټل کښې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ترنه کوله دغه برمه مې چلولی چې برمې پیسې مې نه واخېستې یو څه به م ورور ته ورکړې نورې مې ستې خپله استفاده ترنه کوله او شکر دغلا مې نه کوي او چې مواد مې نه ویستې بیا بدن بد تکلیف او ذهني ټینشن به و بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل به تلل په مال کښې به تللې او یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به م شیان اخېستو دوی به راغله کول غمای شو یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو ما به بیا مارکېټ ته وړو مارکېټ کښې مونږ بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو بایسکلونه هی موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول هم په دې باندې ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي نو دا زه وایم کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار وې اکاکا وګوره زمنو ته راځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا لږ مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمني کښې دي څوک په امریکې کښې دي ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آینده ته یې فکر وو متاد شوی نه وای اوس به زم هماغسې بېلبې غونده ژوند وو موټر به وې کور به وو که ژوند وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی ده پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یار اسلمه بچیا سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي سږ کال اوبه مفتې دي پروسږ کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي پهده مو پکې کېږي له خیره
خو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي
سلام جانه په څه لګې
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مشې
ته هم ستړی مشې خیر یوسې
جانداد کاکا ستړی مشې
خیر یوسې وراره ته هم ستړی مشې
خیر یوسې
سلام جانه خدای دې خیر کړي څه شی کرې
والله بل کښ خو ګټه نه کوي ما ویل کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی سږ کال اوبه هم ډېرې دي ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه په ځمکه کې دغه خشخش کرې
هو دغه خشخش پکې کرم ولې دا خشخش خراب دي
خراب نه دي خو دا خشخش دومره حاصل نه ورکوي
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي موږ خو تل دغه خشخش کرو
ته دې فیل په غوږ کې ویده یې بابا اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډېر ښه خشخش دي دا چېرته پیدا کېږي
د نوي کلي حاجي صمد خان خو به پېژنې
او پېژنم یې
حاجي صمد خان دغه ډول خشخش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زبان دا غنوی خاش خاش وکرم
خزن ولارم دی خدای پامان
پمخه دیخه کاکا پمخه دیخه اسلامه ده چندت خبره می خواه خاش و که مونگم دا نوی خاش خاش وکرو خبوی استاسنگ خواه خدا بچه
بیخی می خواه خدا ما موردلی چی نوی خاش خاش دیر خیدی
نو تا داسی وکا چه هم دا اوز دستی نوی کلی تلار شا اولاجی سمت خان زخا دوی بوجه خارجی خاش خاش راورا
سمت پلارا داد ایزم
حالا که تو موتر رو داروا چه دیزوان بخرد سو بار کردی دی
پر بر گستر کمندان سر
حالا که او داره گا
داده ولالیم کمندان سر
دادی چه شای را بار کردی دی؟
چه شای نشته دی کور سودا ده
دی کور سودا خوار شای که داشتی چه شای دی؟
خاشخاش دی
خاشخاش چه که بی؟
پلار می ویل رای وڑا نپویگم چه اغا چه پری که بی؟
دادی لکوم دای را وڑل
لنوی کلی سخم را وڑل
نو تا نای خبر چه خاشخاش قاچاق دی؟
چه شای؟ قاچاق؟ خاشخاش خونه دی قاچاق
دا خاشخاش کری او بیای په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خاشخاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي
قومندان صاحب خاشخاش خو موږ دل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خاشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي
دا چا ویل چې خاشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خاشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته را وښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته را وښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاشخاش را نیول او خرڅول قاچاق دی بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخیژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دی ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان